سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو خبري مجلې ته موز فريده سيال هر کلی کوم پایل با پلندو خبرونو وکړو. د نورستان په منډول وسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلۍ او موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه نورې ټپیان کړي دي. په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو ازادۍ راډیو ته د تو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. له تیرو دوو ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالي تلفات خلکو ته اړولي دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چې له یوې میاشتې راهیسې طالبانو بند کړې وه پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای په 28مه وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل. د ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تیرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه د پولې دواړو لورو ته په سلګونه لارۍ له مالونو ډکې انتظار وي. د پاکستان حکومت نن د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړ. د صدراعظم دفتر په یو بیان کې وویل چې 1.5 میلیون خلک سیلونو سخت اغیزمن کړي دي. له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه د سیلونو له امله تر 900 ډېر کسان مړه شوي او په تیرو 24 ساعتونو کې سیلونو د 4.5 کسانو ژوند اخیستی دی. په خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سین او د سوات سین غاړو ته له میشتو خلکو غوښتي چې دا سیمې پریکړه خواندي اسایونو ته لوړ شي. د باراني حواله مله په دغه هیواد کې د الوتکو الوتنې هم اغیزمنې شوې دي. نن له کراچۍ، لاهور او اسلام آباد څخه کویټې ته الوتنې زندیدلې دي. او د اوکراین د جاپوریژیا د اټومي مرکز برېښنا له هم د انرژي لاسلي مرکز سره په بشپړه توګه وصل شوې نه ده. د اوکراین د اټومي مرکز ادارې نن خبر ورکړ چې په دغه هیواد کې په جنوب کې د جاپوریژیا پر اټومي مرکز پرون د روسي الوتکو د بمبار له امله برېښنا قطع شوې وه. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان د روسي پولیس مشر محمد اشرف غنی د مرکې جزئیات درته په مجله کې لرو، خو هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی د ژوند له سختیو شکایت کوي.
امنیتی تهدید سره مخ دی، د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دی. دوی یو شمېر لګیلي په قرضونو باندې وخت تیری، خلک چې بهر وتي دي یا دلته په کور دننه خپلو خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وضع ښه وي، د هغوی نه قرضونه کوي. او
په پاکستان کې د روسیو سیلونو له کبله په ځینو سیمو کې اسراری حالت اعلان شوی دی.
د سوات دی، ټانګ دی، ډیرا اسماعیل خان دی، اپر دیر دی، لوور کوهستان دی او د سره شانګلا دا.
لوګر کې سیلاب ځپلی د طالب حکومت امرستنده یو موسسو مرستو ته انتظار دی.
د خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی د لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته.
مرکه او راپورون درته لرو، التیام وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان په وروستی کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسي، ایران او نور ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. جزئیات په دې راپور کې وره.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلی غنی دا څرګندونې تازه له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
for the long period because of
Taliban do ugde mode la para yabaze da gabandui hibadno da panazayuno aw mlatar la amala watwani dal faaliyat ukri do ham afghanistan da america aw nigde har bal loy qudrat da rusi ni wali tal iran aw nuru puri duniyabati jagre padagar badal shway wo
from russia to iran and others
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی و او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلی غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاټ له امله وباله. هغه وویل
There were false assurances to us. We were assured that a ceasefire would take place.
دوی د ډډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاټا کړ شو چې اوربن بوشي او دراتونکو حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه بیلودونکو برخه وي. خدا سي کوم څه ونه شول.
Part of the agreement which they were not.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثر ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي اس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یواش په مخ کې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره به تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولي دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د امریکا دفاع وزارت وایي له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د افغانانو د تخلیه پروسه پیچل شوې ده. د دغه وزارت چارواکو تیر ورځ نه وخت د خبرلانو یوې غونډې ته وویل چې اوس باید د دې پروسې د چټکۍ لپاره په نورو بدیلو انتخابونو کار وشي، خو له بلې خوا به یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی د ژوند له سختیو شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د کال په تیریدو سره له هم یو شمېر هغه افغانان چې د بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې پاتې ولګ وخونه سره ډک ژوند پر مخ وړي. دغه کس چې نو غوړینو می پراپور کې واخیستل شله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې غوړی افغانستان پریږدي د امریکا د بشري او ځانګړي کډوالۍ ویزو غوښتن کړي له سخت حالت سره مخ دي. د هغه خبره د امنیتی ستونزو ترڅنګ اقتصادي ستونزې ژوند له سخت ټکړونو سره مخ کړي.
د ایسوی متقاضیان په افغانستان کې نه یوازې دا چې د امنیتي تهدید سره مخ دي، د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دي. دوی یو شمېر لګیا دي په قرضونو باندې وخت یې خلک چې بهر وتی دي یا دلته په کور د خپل خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وضع ښه وي د هغوی نه قرضونه کوي او ژوند پرې روان کړی، ځکه ټول یې بېکاره خپل هم لاس په کار شي او د ناټو غړو هېوادونه هم تشویق کې چې خپل همکاران زر تر زر وباسي.
نوموړی دغه شان دي پروسې د چټکتیا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره له دې هېواده د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې حالت ته اوښتې. د دغه وزارت څو چارواکو چې نمونه نه دي ویلي شوي د خبریالانو په ویغونډه کې په افغانستان کې د تخلیه پروسې په اړه لنډ معلومات وړاندې کړي. دغه چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې او د حالت هغه محل رامنځته شو چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول. د دغه چارواکو په خبره اوس مهال باید په نورو بدیلو لارو او انتخابونو کار وشي. سره له دې چې دغه چارواکو په کابل کې د تیر کال د اګست میاشت په 9 د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د یو کورنۍ د لس غړو وژل کېدو ته اشاره کړې، خو د دې کورنۍ یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورنۍ ډیری غړي له افغانستان نه وستل شوی او یوازې دوه درې کسې پاتې چې هغه هم خای په نږدې راتلونکي کې وستل شي. یو کال وړاندې هغه مهال چې طالبانو ټول افغانستان ونیوه هغو افغانانو چې له بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی و له افغانستانه د وتلو هڅې پیل کړې. که څه هم د تیر کال په اګست میاشت کې او بیا وروسته متحده ایالاتو له افغانستان له یو لک ډیر افغانان وستلي، خو لا هم زرګونه نور په دې هیواد کې انتظار باسي. نیوکه دا ده چې دا بهیر ډیر سست روان دی.
آزادی خبری مجله اوري.
پاکستانی چارواکو نن د سیلونو لامل بیړنۍ حالت اعلان کړی او یو له هغه سیمو چې سیلونو سخت اغیزمنه کړی د خیبر پختونخوا ده. په دې اړه درته ریپورت لرو، خو دا غي وړاندې په یو شمېر آسیایي هیوادونو کې ځینې افغان محصلین له زده کړو وروسته د ژوند کولو په تړاو اندېښنې لري. هغوی ادعا کوي له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي کورنۍ افغانستان پریښی دی. د دوی په خبره سره لدی چې په افغانستان کې د کار زمينه نه ده برابره، خو دوی مجبور دي چې د زده کړو لپاره تر رسیدو وروسته خپل هیواد ته لاړ شي. چوزيات په دې راپور کې ووري.
د وارث عالمی د ستونزې و برخه
مشکلې عمده کې بعد از ختم تحصیل دامنګری دانشجو افغانستانی
هغه ځوان چې دری کال وړاندې لډیرو هیلو ارمانونو سره د لوړ زده کړو لپاره ترکیه ته تللی وارث وای اوس مهال د ترکیه په همتون کې د نړیوالو اړیکو د دریم کال محصل دی د هغه په خبره له هغه وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دوی په نورو هیوادونو کې اول زیانمن شوي قشرونه څخه دي وارث لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل کورنۍ وروستۍ حالات اړ کړ چې افغانستان پریږدي خو نوموړی بیرته افغانستان ته د تګ او همداراز په ترکیه کې د پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري
شخصا خودم به عنوان یک کسی کې اینجا دانشجو هستم فامیلم بعد از سقوط نظام دارم
زه خپل چې دلته درس وایم او کورنۍ مې په وروستۍ کې افغانستان نه ووتله هلته کورنۍ ته او دلته د خپل ځان په اړه سخت اندېښمن یم په یو ګنګ حالت کې بند پاتې یم که زما درسونه دلته خلاص شي او زه بیرته افغانستان ته لاړ شم هلته څه وکړم او کله افغانستان نه بهر پاتې شم څه به رانه جوړ شي
فردا روز بعد از اتمام درس ما اگر افغانستان بریم چی خواهد شد و اگر بیرون از افغانستان بمانیم چی خواهد شد
د وارث اندېښنه په داسې حال کې ده چې په ډېری آسیایي هیوادونو کې د زیات شمېر افغان محصلینو د پاتې کېدو اسناد د زده کړو له پای ته رسیدو وروسته ختمیږي عادل هم چې په بنگلاديش کې د سیاسي علومو د دریم کال محصله ده ورته اندېښنه لري عادل وایي دا چې عمر لا تل سپورت دی هغه اروپایي هیواد ته چې کورنۍ ورغلي د ته اجازه نه ورکوي چې خپل کورنۍ سره یو ځای شي
د شرایطو قرار درم
داسې شرایطو کې هم چې نسم کولای خپل هیواد ته بیرته ولاړ سم نه هم خپل کورنۍ سره یو ځای کېدلای سم زه یوازې درې کاله د بنگلاديش ویزا لرم چې هم دلته پاتې سم
اقامه شوم شم
د افغان محصلین په آسیایي هیوادونو کې له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت لري دوی وایي له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي کورنۍ د دوی د ملاتړ په برخه کې د اقتصادي ستونزو له امله پاتې راغلي او هغه دولتي پیسې هم تر اوسه دوی ته نه دي ورکړل شوي موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت نظر په دې اړه راواخلو خو د دې وزارت وایي احمد تقی د راپور تر خبرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي
سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم
کردیم
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي
د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د رسته یو سیلابونو د ځانی او ملي تلفاتو په اړه درته جزئیات په مجله کې لرو خو اوس په ورشو خیبر پختونخوا ته په پاکستان کې حکومت نن د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړ یو له هغو سیمو چې سیلونو اغیزمنه کړې ده خیبر پختونخوا ده په خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سین او د سوات سین غاړو ته له پرتو خلکو غوښتې دي چې د سیلونو له ویرې د سیمې پریږدي په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې په وینا په تیرو درې ورځو کې سیلونو تر ډېر کسان وژلي او په زرګونه کورونه یې نړولې دي په خبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې ویاند بلال احمد فیضی د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته د دې صوبې د ډیرو اغیز منشو سیمو پاړه موبایل
دې ټایم کې بارانونه سیلاب د لاسه چې کم ټولو نه زیات افیکټډ ایریاز دي هغه کې دغه د سواد دی ټانګ دی ډیرا اسماعیل خان دی اپر دیر دی لوور کوهستان دی او د سره شانګلا دا چې پتی زیونو کې چې ده نو آلریډی فلډ راغله ده دی سره سره چې ده نو په لزل لکه څنګه چې 2010 کې کم سیلاب راغله دا هغه د زیات شدت دغه چې ده فلډ هغه الرټ جاری شوه دي نو پاره کې 400 او 900
خا فیضی صاحب د کم کم زینه د خلکو د وستو د پاره تاسو اقدامات شروع کړی دي
دې ټایم کې لکه تاسو چې ما وې چې کم خارونو کې الریډی سیلاب راغله دي لکه هغه کې ډیر اسماعیل خان انده چې ټولو نه زیات اکټیویټی سیدی ال تروان دي دغه سي ټانک ته نن نه چې کم دغه دینو هغه سواد کې چې دینو زیات دغه دې مسله دا ال تمون سحر د سي تقریبا 1150 نه زیات خلک چې دې اویکویټ کړی دي ډی خان کې چې دینو تقریبا 1400 پلس دي د سي ټانک چې دینو ال تقریبا 1000 سمتي خلق چې دین او هغه موږ روخ کې دي دغه سه اوس چې دین او چار صدا او نوخار چې کوم د سندونو سره جو کورونه دي علاقې دي هغه ایویکویشن هم چې دین او هغه شروع دي.
ها فیضی صاحب د دې ترڅنګ څومره کورونو ته ځان رسیدلې دي او د زخمیانو شمیر شته؟
یره جی بالکل شته دی، خو دې ټایم کې لکه څنګه چې ما تاسو ته وی چې دا ټایم ټو ټایم اپډیټ کیږي، غیر سرکاري شمیرو کې تقریبا زرو نه زیات کورونه چې دي هغه ډیمیج شوي دي. دا یوازې مونږ خبره د ډی ای خانو کو دغه سي مونږ د ټانک خبرو کو نو التم 600 پلس کورونه چې دي نو هغه ډیمیج دي. سواد کې چې دي نو هغه مختلف هوټلونه دي.
فیضی صاحب خیرنه پښتنه مې دادا چې دغلته کې چې دا کم کسان تاسو د کورونو نوښت دي یا دغه دین تاسو بل دیته بوزي نو دا چرته بوزي؟
دي کې چې دوه شیزونه دي چې کله مونږه دغه روباسو چې څومره وکټمز دي یا څومره خلک هغه ټریپ دي نو پهلا چې کم ګورنمنت زیونه چې دي نو هغه سپاټس فکس کړی دي، الته کیمپس وغیرہ لګیدلی دي، بازي چې دي نو هغه سکولز دي، کالجز دي، هاسپټلز دي، هغه زیونو کې دې نو کیمپس لا ګولې شوې دي، الته چې دې کم ویلینګلی زی هغه کیمپس وغیرہ ته نو الته شفټینګ کیږي او چې څو خپل خپلوانو کو ته تغ واړي او هغه الته هم چې دې نو روان دي.
په پاکستان کې حکومت نن د سیلون لامل بیړنۍ حالت اعلان کړی و. یو له هغه سیمو چې د سیلونو سخت اغیزمنه کړی و خیبر پختونخوا و. په خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سیند او د سوات سیند غاړو ته له پرتو خلکو غوښتي و چې د سیلونو له ویرې دي خپلې سیمې پرېږدي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې په وینا په تیرو درې ورځو کې دغه سیلونو تر دېرش ډېر کسان وژلي او په زرګونه کورونه یې نړولي دي. په دې اړه وروستي جزئیات راسره په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې داری ویانت بلال احمد فیضی شریک کړو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اروپا په تر ټولو ستر اټومي مرکز زاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویره رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټولې اروپا کې خپرې نشي. کیف روسي ځواکونه تورن کړي دي چې دې مرکز ته نږدې بمباري کړې ده چې د برېښنا د قطع کېدو سبب شوه. د تیرو څو اونیو په ترڅ کې له دې اټومي مرکز سره نږدې د روسي او اوکراینی ځواکونو نښتو نړیوال سخت اندېښمن کړي دي. زیات په دې راپور کې
د اوکران پوز نن وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړی دي. اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپوروژیا پر اټومي پټي د لومړي ځل لپاره په موقتی ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه. د اوکران لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی، خو کوم ځای نه دی نیولی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون وویل وروسته تر دې چې روسي ځواکونو په سیمه کې ډزې وکړې د زاپوروژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نشتی و چې اټومي ناورین رامنځته شي. د اټومي مرکز څو ساعته برېښنا نه لرله. ولسمشر زلنسکی زیاته کړه چې د روسي جنگي الوتکو د اټومي مرکز ته نشتی د سکرو د انرژي د مرکز د ایروپ ډیران کې اورونه ولګول چې د روسي له لوري په اشغال شوی اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه، خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعال شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده. روسیې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. زلنسکی هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپوروژیا په اټومي مرکز کې کار کوي. دا مرکز پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې روسي ځواکونه نیولی دی، خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت شپږ ریاکتورونه دي چې د جګړې له امله یوازې دوه ریاکتورونه اوس فعال دي. د اوکراین ولسمشر وویل که چیرته په زاپوروژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاس په کار شوي نه وای، نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خپرېدو غم کاوه. زلنسکی زیاته کړه چې روسیې اوکراین او ټوله اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خپرېدو بس یو ګام شاته دي. د چهارشنبه پورس چې د سټیلایټ له لارې کوم تصویرونه اخیستل شوي دي او د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ترلاسه کړي دي، د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی ښکاری چې په حرکت کې دی. نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو شک کړی دی چې د زاپوروژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره له ډیر احتیاط کار واخلي او هڅې زیاتې کړي. روسیې چې کله د فبروري په 24مه پر اوکراین غیر مهاجر برید پیل کړ، په لومړیو دوو اونیو کې د زاپاروژیا اټومي مرکز ونیو.
له خبرونو ور اخوا
اوس په افغانستان لوګر ته ورشو. په لوګر کې طالب چرواکی او د زینو خیریه ټولنه استازي د خوخي پاولسوالۍ کې سیلاب سپلو سره مرستې لګي بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د خلکو سره مرستې ډېرې کړي. دوی وایي سیلاب سپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاس اور کړي او د ژوند په هر برخه کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې طالب چرواکی او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخي ولسوالۍ سیلاب پولیس سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوې. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې ورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنو او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لاړیرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادای راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري، د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت د لپاره او د مشکلات د حل د لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدل د لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشن
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاهوالی کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه ځمکه او باغونه هر څه د لاس اور کړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نگانه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي، د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخي ولسوالۍ ته مرستې رسیدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوخي ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
صلحاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته زیان رسیدلی، د کورو ته زیان رسیدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي او پیل حل خو مرستندوی ټولنې راغلي دي. خواستم دا ده چې نورم راسي له دې نه زیاته اړتیا ده، ولس غربت ویلی دی، سیلاب ځپلی دی، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي هواري په اړه بیا لوګر والی عنایت الله شجاوایی د خوخي اوسیدونکو په اوسنیو ځایونو کې ځکه خوندي نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
دا خبرې موږ ته کړې ده، د خلکو پیشنهاد یې کړی. په دې ارتباط یقینا هغه علاقه چې ده د سرود خانه ده، هغې استقامت کېدلی شي د هر وخت دپاره سیلابونه راشي. هغې دپاره مو تصمیم دا شی دی چې د مشرتابه سره به په رابطه کې کیږو او د هغوی د لزومدید مطابق به دوی ته خوندي ځایونه انشاءالله برابروو په هغه وخت سره.
د اګس په سلرو اجتماع د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګس د روانې میاشتې د اول نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر 40 زیات کسان مړه شوي، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې ولې له وچکالۍ وروسته افغانستان د سیلابونو د داسې یوې څپې سره مخ شو او آیا د دې امکان شته چې د سیلابونو دغه اوبه ذخیره کړو، په دې اړه مو د اوبو د چارو لپاره ډاکټر اسم مایر سره خبرې کړې دي.
دا ښکته چې موږ د سګانی کال ورخته وګورو، دا ښیي چې د افغانستان یو ډېره برخه وچکالۍ وځپله. خو یو شی باید موږ په یاد ولرو چې د وچکالۍ هغه موسم یا محاسبه په موسمي ډول کې ترسره کیږي چې د هغې پر بنسټ، یعنې د دریو میاشتو لپاره هغه محاسبه ترسره کیږي او د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان ژمی او پسرلی وچکالۍ و، یعنې د ورښت اندازه پکې کمه وه. خو که اوسنی وخت موږ وګورو د ارقام د لحاظه یا د ورښت د کچې له لحاظه دلته موږ وچکالۍ ورته نشو ویلی، ځکه چې د ورښت کچه د افغانستان په سویل کې تر هغه نورمال حده لوړه ده چې پخوا به دغه سیمه کې ورښت کېده. نو په دې اساس باندې تقسیمات موږ داسې کړای شو چې د افغانستان لومړی شپږ میاشتې یا ژمی او پسرلی وشکالي وو، او اوس د افغانستان په جنوب کې یوازې البته سیلابي موسم پیل شوی دی او روان دی. د افغانستان په شمال کې لا هم وچکالی روانه ده، او هلته ورښتونه نشته، دا ځکه چې اوسني ورښتونه د افغانستان ته د هند د بحر څخه په موسمي ورښتونو شکل باندې راځي، او دا څپې ایله تر هندوکش غرونو پورې ورسېږي چې له دې څخه نه اوړي. معمول ورښت د افغانستان چې دی هغه د غرب له خوا نه راځي، او هغه د هغې له کبله د افغانستان په ډېرو برخو باندې همدارنګه د شمال غرب او ټول برخې تقریبا تر پوښښ لاندې راولي. دا اوسني ورښتونه چې کوم دي، دی معمولا پخوا د افغانستان ډېر لږ ولایتونه لکه خوست، ننګرهار او کونړ تر پوښښ لاندې راوستل، خو سږکال لامل یې دا دی چې د اقلیمي بدلون له کبله ګرمي زیاته شوې، او د ګرمۍ له کبله د بحر د سطحې څخه د اوبو هغه لمدې څپې ډېرې پورته کېږي، او په دې دغه شدت له کبله د تاسو بیا د افغانستان تر مرکزي سیمو پورې را رسیږي، او د هند څخه پیل تر افغانستان پورې په دغه ټوله سیمه کې د سیلابونو لامل شوي دي. دغه کچېرې موږ د اوبو مدیریت چې د سیلابونو د خطر د کنټرول او همدارنګه د وچکالۍ د خطر د کنټرول یو اساسي برخه تشکیلوي، هغې ته پام وکړو، نو د دغه اوبو څخه کېدلی شي وروسته د وچکالۍ د اغېزو په راټیټولو کې، همدارنګه د سیلابونو د خطرونو مخنیوي کې لوی پلویه پیمانه کار واخیستل شي. خو افغانستان متاسفانه د اوبو زیربنا نه لري، نو چې زیربنا نه لري بیا دغه اوبه ساتل کېدای نه شي.
ډاکټر صاحب، ما دقیق همدا پوښتنه کوله چې دغه د سیلونو اوبه چې راځي او زموږ کرنیز ځمکې وړي ځان سره، آیا د دې امکانات شته چې دغه د اوبو زیرمه ته هم کومه ګټه ورسي؟
ګوري، د افغانستان کومې زیرمې چې دي هغه تقریبا اوس په ډکېدو دي. کمال خان بندک شوی، همدارنګه په اتمان به کجکي او ډاله بند کې اوبو کچه زیاته شوې وي. مغلوب هم چې د کال لافایل څخه ډېره لویه پیمانه تش و اوس ډک شوی دی، او 15 متر مکعب فی ثانیه هغه ډسچارج یا پرچاوه لري. دا اوس همدارنګه چې هغه لاندې درونته او سروبي او دا برخې هم زیرمه شوي دي. خو متاسفانه نور بندونه نشته، او د بندونو جوړول د لږ وخت کار نه دی. متاسفانه په افغانستان کې بل هغه دا دی چې کله یوه ستونزه پیښه شي، په هغه وخت کې عاجل اقدامات ته دوی پاملرنه کوي، او واجل اقدامات په اساس باندې زیربنا نشي جوړېدای، او د خطر مخنیوي په سمه توګه نشي کېدلای. نو د اوبو د مدیریت لپاره یو اوږدمهاله پلانونه او ډیرو کړنو ته اړتیا ده، ترڅو په د اوبو لپاره د غزیر می جوړ شي، او دغه په اساس د ورسته ورو ورو دغه د خطرونو کچه راټیټ شي، او دغه څخه مؤثره استفاده وشي.
د اوبو د چارو په ډاکټر عاصم مایارو چې درسته وسیلابونه پاره خبرې کولې. اوس هم ستاسو پیغامونه.
صادلہ د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه، زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه زیات وړي دي، او نورې کرهانې زمکه وړي دي، د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولې دي. نو کچیر دغه سیمه ټیمونه واستول سي ډیر بشي، دا سیمه سي زیاتی ځانمنې سوي دي، د سپینو مرانو منځ کې ده، او همدارنګه د تورو مرانو منځ کې ده، او د ولسوالۍ د مکرک سیمه دي.
زمانو مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړ کړي. الله ډیر لمنګ نه ډیر لمنګ نه فقار ده. راځي ورونو، راځي چې دی خدای شکر ادا کو، خدای ته په موږ رحم وکړه.
پواد احمدی هم د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم زیات سیلابونه راوتلي دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي، نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. یولس چلرویشت دوستو یو